په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوی د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه په لومړي نیم ساعت خبری مجله پیل سوی. السلام علیکم، نن دوشنبه ده، د لړم یا عقرب 23 د نومبر 15. په راپورونو کې اوري چې د ډالرو په مقابل کې د افغانیو د ارزښت لوېدو خلک اندېښمن کړي.
په تېرو شلو کلونو کې د نرخونه لږ راولېدلې، یو دوره کې نوې ته رسېدلې وه، ډېر محدود وخت لپاره وه.
د دې مالي موضوع په اړه له یوه متخصص سره مرکه هم خبرو. ځینو فعالانو یو ور بیا د طالبانو غوښتنه کړې چې د ټولو نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي. پر کور ناستې نجونې وایي
سرنوشت باید
معلوم شي چې موږ مکتبونه کله خوشي وي، باید موږ ښوونځي هم بیرته شروع کړي. د سوداګرو ښځو د کاروبار پر خرابېدو هم راپور خپرو.
د دې کاروبار ټوله بند شوي دي او دوی کولی نشي چې خپل کاروبار ته ادامه ورکړي.
دا خبری مجله تر اونیم بجو ده. پیل د خبرونو کیږي. داعش په کابل کې د وړمې ورځې د بمی چاودنې مسؤلیت ومانه. د ملګرو ملتونو یوې ادارې له افغانانو سره د بشري مرستو پر زیاتولو ټینګار وکړ. په ایران کې زلزلې زیانونه اړولي دي. داعش یا د اسلامي دولت ډلې د کابل په یوه شیوه میشته سیمه کې د وړمې ورځې د بمی برید مسؤلیت ومانه. روټرز خبری اژانس تیر شپه ناوخت راپور ورکړ چې داعش ډلې په خپل ټلګرام کې د شنبې ورځې د بمی چاودنې مسؤلیت ومانه. د شنبې په ورځ د کابل په دشتي برچی سیمه کې په یو موټر کې چاودنه وسوه او وروسته یې اور واخیست. طالبانو ویلي په چاودنه کې یو تن وژل سوی او څلور نور ټپیان سوي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي وو دا ظاهرا په یو ټونس ډوله موټر کې تر اور لګیدنې وروسته چاودنه وه. که څه هم طالبانو پرون ادعا وکړه چې د دوی له واکمنېدو سره په افغانستان کې د مرګ ژوبلې اندازه 0 ته راکمه شوې، خو په افغانستان کې د داعش ډلې خراسان څنګ په دې موده کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یا اف ای او یو ور بیا په افغانستان کې د وچکالی په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه او ویلي دي چې د افغان بزګرانو او مالدارانو د معیشت ژغورل باید لومړیتوب ولري. د دې ادارې مرستیال او له بیړنیو حالاتو سره د مبارزې د برخې مشر فبریزیو سیزاریتی پرون په ټویټر کې لیکلي چې افغانستان کې کاروبنګر تخمونو ته اړتیا لري او مالداران باید د خپلو څارویو لپاره خواړه چمتو کړي. چې د شغلی سیزاریتی پوینا افغان بزګران او مالداران د دې اړتیا د پوره کولو لپاره نغدو پیسو ته اړتیا لري. د بلخ ولایت د مولانا جلال الدین محمد بلخی هوایی ډګر د ترمیم او بیا رغونې په هدف د ازبکستان یو تخنیکی ټیم مزار شریف ته رسیدلی. د ازبکستان او افغانستان ځینو رسنیو پرون راپور ورکړ چې د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استازي اسمت الله ایرګاشوف په بلخ ولایت کې د طالبانو له سیمهییزو چارواکو سره په کتنه کې ویلي چې هیواد یې په مزار شریف کې د هوایي ډګر د فعالیت له بیا سمېدو سره مرسته کوي. ویل کېږي چې د ازبکستان تخنیکي ډله کې 10 تنه شامل دي. رسنیو د شغلی ایرګاشوف له قبله ویلي چې د مزار شریف هوایي ډګر په ترمیم او بیا رغونې سره به بیا دغه میدان د نړیوالو او کورونیو الوتنو جوګه سي. د جرمني پولیس ویلي چې 14 تنه پناه غوښتونکي د ویلاري په ټریلر کې موندلې دي. د جرمني خبری اژانس په حواله دغو کسانو ویلي چې د افغانستان دي. پولیس وایي دا پناه غوښتونکي د ختیځ اروپا له هیوادونو په پټه لارې ته ختلي وو او غوښتل یې چې ځانونه جرمني ته ورسوي. پولیسو دغه کسان د ایرلانګن ښار باوریا سیمې ته نږدې موندلې دي. په دغو کسانو کې 11 ماشومان او 15 غټان شامل دي. پولیس ویلي د لاري چلوونکي د دغو کسانو په انتقال کې لاس نه درلود. د ایران دولتي تلویزیون د دغه هیواد په جنوب کې د 2000 زلزلو خبر ورکړي او ویلي دي چې دغه زلزلې بندر عباس ته څیرمه سوي چې تر اوسه یې لږ تر لږه یو تن مړ کړی دی. دولتي تلویزیون وایي په هرمزګان ولایت کې د دغو زلزلو شدت د ریشتر په مقیاس 6.3 او 6.4 درجې وو. د هرمزګان والی عزیز الله کیناری خبریالانو ته ویلي د بندر عباس په جنوب کې د زلزلې له کبله د ودانیو دیوالونو درز کړی دی. د ځایي چارواکو په خبره د ژغورنې ډلې زلزله ځپلو سیمو ته رسیدلې دي. د لیبیا د ټاکنو ملي کمیسیون د راتلونکي میاشتې ولسمشري ټاکنو ته د پخواني دیکتاتور معمر القذافي د زوی سیف الاسلام قذافي د کاندیداتوري خبر ورکړ. نفسلویش کلن سایپ الاسلام چې د نړیوالې جنایي محکمې لخوا د 2010 میلادي کال د پاتون پر مهال د بشر ضد جرمونو په تور تر تعقیب لاندې دی، د لیبیا په جنوب کې د ټاکنو ملي کمیسیون ته د کاندیداتوري اسناد وړاندې کړل. د لیبیا د انتخاباتو عالي کمیسیون پرون په یو بیان کې وویل چې سایپ الاسلام د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د کاندیداتوري ټول قانوني شرایط پوره کړي دي. وروسته له هغې چې د لیبیا پخوانی دیکتاتور واکمن معمر القذافي په 2011 کال کې تر 40 کلنې واکمنۍ وروسته د پاڅونونو له کبله له واکه وپرځول سو او بیا وروسته ووژل سو، سیف الاسلام هم په هغه کال د یوې وسلهوالې ډلې لخوا ونیول سو. سیف الاسلام قذافي د 2011 کال په جون میاشت کې بیرته خوشې سو. د 2020 میلادي کال د کرکټ د شلو اورونو نړیوال جام پایلوبه استرالیا وګټله. د دوبی د کرکټ په نړیوال سټیډیوم کې د پرونی لوبې ټاس استرالیا وګټه او نیوزیلند ته د توپ وهنې بلنه ورکړه. نیوزیلند د څلورو لوبغاړو په سوځېدو سره د استرالیا لوبډلې ته د 103 منډو هدف وټاکه. استرالیا په 19 اور کې دې هدف ته ورسېده او د لومړي ځل لپاره د نړیوال شل اوریز جام اتلولي خپله کړه. د استرالیا د لوبې کیپټن آرون فینچ وویل،
We had such a belief in our group that we were good enough that our team
موږ په خپل ټیم ډیر زیات باور درلود چې موږ ډالې تر ټولو نړۍ لغوره او مناسب لوبغاړو جوړه ده. خو باور وکړي چې شلاوریز لوبو کې ښه بخت هم ضرورت لري. خو موږ ډیر ښه کرکټ وکړ، موږ ټیمونه تر فشار لاندې راوستي وو او یو بریدګر لوب مو
وکړ.
د استرالیا په توپ وهونکو کې میچل مارش تر نورو ډیرې و او یا منډې وکړې او خپل لوبډالې اتل کړه. تر څنګه ډیوډ وارنر 35 او ګلن ماکسویل 28 منډې وکړې. دا د شلو اورونو د مسابقو لومړنی جام دی چې استرالیا یې ګټي، خو له دې وړاندې 15 وارې د 50 اوره نړیوالو سیالیو جام ګټلی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونې درا پرونو برخه ته ورزو. افغانۍ د ډالرو په وړاندې په تیرو دوو لسیزو کې پرون تر ټولو ټیټې سطحې ته ورسېده. یک شنبه په افغانستان کې یو امریکایي ډالر په 95 افغانیو هم بدل سو. د افغانستان بانک بخوانی مرستیال او سرپرست خان افضل هډول وی د افغانیو ارزښت پر بهرنیو مرستو او تجارت متکی او پورته وو. اوس د دې دواړو په نشتوالي او کمښت کې د افغانیو ارزښت په بېساري ډول ټیټ شوی دی. سفی الله ستانکزی په دې اړه راپور جوړ کړی.
په پلازمینه کابل کې د پیسو د تبادله په تر ټولو لوی او مشهور مارکیټ شاهزاده سرای کې یک شنبه یو امریکایي ډالر آن 95 افغانۍ ته ورسېد. تر شلو کلونو کې دا نرخ بې ساری ګڼل کیږي. د جرمني خبری اژانس ډی پی ای راپور ورکړی چې نږدې شل کاله پخوا 2002 کال کله چې نوی افغاني بانک نوټونه په جرمني کې چاپ شول، هغه وخت د یو امریکایي ډالر بیا 340 افغانۍ وه. د افغانستان بانک پخوانی رئیس خان افضل هډوال د ډالرو د بیساري بای لوړېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل،
نه ابدا، په تیرو شلو کلونو کې د نرخ ته نه راولېدلې. یو دوره کې نوي ته رسېدلې وه چې ډېر محدود وخت لپاره وه. د افغانۍ نرخ په کوم اساسي اقتصاد باندې ولاړ نرخ نه و.
د اګست په 15 د طالبانو په بیا واکمنېدو ګڼ شمېر افغانانو خپلې دندې له لاسه ورکړې. تر ډېره وخت سوداګري، صادرات او واردات په ټپه ودرېدل او بهرنۍ مرستې هم بندې شوې. همدا و چې د نږدې درې میاشتو په موده کې ډالر له شاوخوا 10 افغانیو راپورته شول او آن تر 95 ورسېدل. افغانستان بانک پخوانی رئیس ښاغلی هډوال وایي، پخوا به حکومت د پیسو د نرخونو د ساتلو لپاره وخت په وخت په مارکیټ کې د پیسو په ویش سره مداخله کوله او په دې لارې به افغانیو نرخ ثابت ساته. هغه د افغانیو د بیې د دې بې ساري لوړېدو د تاثیراتو په اړه وویل،
قیمتونه لوړېږي، اولیه مواد څه چې ټول هر شی باندې تاثیر لري. په همدې دلیل باندې به موږ په مارکیټ کې مداخله کوله. بیا قدرت د توانایي د خلکو کمیږي، ارزښت د پیسې لوېږي. بیا د دې تر څنګه چې خلک پیسو ته نه وایي چې دا زه نه اخلم، خپل د دولت بودیجوي کمبودي زیاتېږي.
د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت په بهرنیو اسعارو په تیره بیا ډالر باندې راکړه ورکړه بنده کړې او د خلکو پیسې هم په افغانۍ ورکوي. د افغانستان بانک تازه د ډالرو د دې بې ساري لوړېدو په تړاو څه نه دي ویلي، خو له څو ورځو یې د خلکو د پیغامونو په خپرولو سره له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان نږدې 10 میلیارد ډالره کنګل شوې پیسې ورخلاصې کړي. د کابل دوو اوسیدونکو او دوکاندارانو ابراهیم او محمد صالح د افغانستان بانک په ټویټر باندې په خبرو شوو ویډیوګانو کې ویلي
چې موږ جامع جهاني نه دا ایله دا کومه سرمایه چې د موږ هلته نیولې ده دا باید موږ ته خوشي کړي. دا موږ سره زیاتی ده، ظلم ده، موږ فقر بېچارګۍ سره مخ یو. په دې چې د موږ ټوله شتمني هغوی بنده کړې ده، حواله بنده، د وړې والا، تجار وړو والا، ټول مشکلات، ګازو والا، دا ټول په حواله کېږي، ټول هرڅه بندي. باید دا موږ ته خوشي موږ ژوند داخله کړو.
سازمان بین الملل او امریکا چې کوم بند اچولی ده زموږ پیسې، دغه موږ اقتصاد ته ډېر سخت ضربه وارد کړی ده. او نو موږ دغه خواهش کوو، دغه موږ هغوی نه تقاضا کوو چې دغه زموږ پیسې خوشې کړي ترڅو وکولی شو موږ خپل وطن ته هم پیشرفت ورکړو، خپل کاروبار ته هم پیشرفت ورکړو.
د طالبانو په بیا واکمنېدو سره متحدو ایالتونو د افغانستان نږدې 10 میلیارد ډالره کنګل کړي، او د طالبانو او خلکو له مقررو غوښتنو سره سره یې موافقه نه ده کړې چې طالبان دې پیسو ته لاسرسی پیدا کړي. د راپورونو له مخې د افغانستان په بانکونو کې نغدې پیسې په 13 بیا ډالر په خلاصېدو دي، او دا چاره نه یوازې دا چې د افغانیو ارزښت سخت زیانمنوي، بلکې په عمومي توګه یې د خوراکي او استهلاکي توکو بیې آن 2 برابرو ته رسولي.
وموندل چې یک شنبه په افغانستان کې 1 امریکایي ډالر په 95 افغانیو تبادله سو. دا په تیرو 2 لسیزو کې د ډالرو په وړاندې د افغانیو تر ټولو ټیټه بیه وه. د افغانستان بانک پخوانی مرستیال او سرپرست خان افضل هډوال وایي د افغانیو ډیر چلښت د بهرنیو مرستو او کاروبارونو درېدو د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو ارزښت راکم کړی دی. صفي الله ستانکزي له ښاغلي هډوال څخه په مرکه کې نور توضیحات وغوښتل.
په ابتدا ورځو کې افغانۍ ډېر ارزښت د لاسه ورنه کړ. دغه عمده دلیل، بلکې اساسي دلیل یې دا و چې بودیجه ځای په ځای ولاړه وه. دولت پیسې نه ورکولې، د هېڅ نه د قراردادیانو پیسې وي، نه د مامورینو معاشاتو، نو هېڅ افغانۍ بازار ته نه عرضه کېدله. لږې پیسې وي، هغې تقاضا دومره وساتله چې نرخ ثابت وساتل شي. اوس په مرور د زمان چې څومره دولتداري طرف ته خوی قدم اخلي، مخکې ځي، معاشات ورکوي خلکو ته، د قراردادونو پیسې ورکوي، عادي انکشافي بودیجه منځته راځي، نو طبیعي ده چې افغانۍ به بازار ته عرضه
کیږي. تاسو په خپل کاري دوره کې او تر هغه مخکې هم د یو اقتصاد پوه په صفت باندې دغه د پیسو نرخونه اتمن څارل، دغه سی د افغانۍ نرخ کله هم په دې اندازه باندې را لویدل یو په دغه 13 کلونو کې کڅنګه؟
نه 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 نه، ابدا. په 13 کلونو کې دې نرخ ته نه راولېدلې. یو دوره کې نوي تا رسېدلې وه چې ډېر محدود وخت لپاره وه، ځکه ما مخکې تاسو ته عرض وکړ چې د افغانۍ نرخ په کوم اساسي اقتصاد باندې ولاړ نرخ نه و.
یعنی اوس د تاسو خبر باندې تکیه، بله، زه غواړم ووایم چې یعنی پیسې به خپل هغه واقعي ارزښت او واقعي نرخ هم لري چې د افغانیو دغه د اوس کرا کرا راخکاري په همدې خاطر هم داسې را لویدلې دي.
د افغانیو واقعي او اساسي نرخ موږ نشو ټاکلی، ځکه موږ کوم تولیدي مملکت نه یو. موږ نرخ د افغانیو چې دی هم په خارجي کومکونو ولاړ نرخ دی. که چېرته موږ حقیقي نرخ ته ځو، حقیقي نرخ خدا دی چې دغومره پیسې چې په چالش کې دي همدغه د افغانستان د اقتصاد تکافو پیسې هم نه دي. نو موږ باید د خلکو د ضرورتونو د رفع کول لپاره نورې پیسې نشر کړو. نشر بیا په تخنیکي لحاظ چې هغومره اقتصادي رشد په دې مملکت کې نشته، په دا اوس نو نه کې زیات نشر چې هغه انفلاسیون منځته راوړي او ارزښت یې غورځي.
دغه سې چې نرخونه د ډالرو یا د نورو بهرنیو اسعارو چې تبان ډالرې په سر کې دي، د چا خبره آسماني کیږي او اوج ته رسیږي، هغه مستقیم تاثیر څه دی؟ فکر کوي چې نرخونه هم د موادو ورسره جیګزي که څنګه؟
تبیده سلفی صدق، بالکل. قیمتونه لوړیږي، اولیه مواد څه چې ټول هر شی باندې تاثیر لري. خلک داغه به قدرت د توانایي چې مونږ ویل پاندې دلیل باندې به مونږ په مارکیټ کې مداخله کوله، بیا قدرت د توانایي د خلکو کمیږي، ارزښت د پیسې لویږي. بیا د دې ترڅنګ چې خلک پیسو ته نه وایي چې دا زه نه اخلم، خپل د دولت د بودیجوي کمبودي زیاتیږي، هغه بجټ دیفیسټ سي، ځکه زیاتیږي چې پیسو ارزښت خولېږي. څومره جنس او خدمات چې دوی غواړي راونیسي په هغه اندازه پیسې بیا نه لوي، بیا مجبور دي چې ډېر نشر وکړي. په ډېر نشر کې مونږ د اصلي اقتصادي اصول نه یا د پولیس سیاست نه وځو، چې د پولیس سیاست نه ووتلې پیسې ارزښت ولېږي، خلک په اعتماد د لاسه ورکوي او قیمتونه لوړ ځي، ځکه هغه قیمتونه بیا بازار کې نه پاتې کیږي. نو په داسې ځای کې چې افغانستان ډېر ابتدایي مالی نظام کې قدم ایښی و، مونږ یو څو ستنې د مالی نظام جوړې کړې وې چې هغه باید نور انکشاف کړی وای چې متاسفانه ونه شو. په دغه مرحله کې مونږ د اوس په دې اوسنۍ اوس چې مونږ تاسو بحث کوو، مونږ په دوه ځایونو کې سره ولاړ یو. یاد دې خدای نه خواسته چې مطلق به مونږ سقوط کوو، او یاد دې چې مونږ به دې ته نجات ورکوو.
د افغانستان بانک پخوانی مرستیال او سرپرست خان افضل هډول و چې د ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت د کمیدو پر مسله خبرې کولې. بشپړ مرکه د ازادي راډیو پر ویب سایت اوریدلای شئ، azadiradio.com یا هم azadiradio.org.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به نوریاس نوری راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبر ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
امریکایي نیویارک ټایمز او ورځپاڼې په خپله پرونۍ ګڼه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې په حملو کې د یوې کورنۍ د دریو نسلونو د غړو پر وژل کېدو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې د معصومې رجبي یادونه شوې چې د خپل کور په خوا یې د خپلوانو د ډلې د ورتګ په لیدو په ژړا شوه. د هغې کورنۍ غړي او خپلوان په تېرو دونیو کې دوه وارې هلته د ویر کولو لپاره سره راټول شول. یو د افغانستان په شمال کې د شیعهګانو پر یوه جومات په ځان مرګي برید کې د معصومې د میړه د وژل کېدو له کبله، او بل وار په کندهار کې د شیعهګانو پر یوه جومات د حملې له کبله چې د هغې خسر پکې ووژل شو. پیښه کې د هغې د 15 کلن زوی میسم پر سر چری لګیدلې وې. نیویارک ټایمز ورځپاڼه زیاتوي معصومه رجبي د خپل زوی میسم رغېدو ته هیله منه و، خو کله چې د خپل خاوند د اکا زامنه او خپل مور د ژړا په حالت کې ولیدل او پوهېده چې زوی هم له لاسه ورکړی دی. د ورځپاڼې د مقالې په دوام په افغانستان کې د شیعهګانو په وړاندې موجودو ګواښونو ته اشاره شوې چې له لسیزو راهیسې یې دوام کړی، او د ورځپاڼې په حواله په پیل کې طالبانو د دوی پر خلاف حملې کولې، اوس په وروستیو کې د اسلامي دولت ډلې خراسان څانګه کوي. د مقالې لیکوال زیاتوي ډیر کم کسان هغه واقعیت چې معصومه او د هغې کورنۍ ورسره مخامخ دي درکوي. د لیکنې له مخې یوازې په دونیو کې د هغې په کورنۍ کې یو نیکه د هغه زوی او لمسی ووژل شول. د افغان نارینهو د دریو نسلونو هغه غړي چې د خپل عمر زیاته برخه په جګړو کې تیره کړې وه، خو بالاخره په بېلابېلو پیښو کې ووژل شول. نیویارک ټایمز زیاتوي په افغانستان کې زیات شیعه وګړي د وحشت له نوي فصل په ډار کې دي، او په دې فصل کې هم د دوی د امن ټینګول د طالبانو په غاړه دي چې یو وخت خپله دوی دغه شیعه وګړي په نښه کول. د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې په خپله پرونۍ ګڼه کې د فاطمې احمدي په نوم د پولیسو د یوې پخوانۍ افسرې په باب لیکنه خپره کړې چې ویلي دي طالبان د سپتمبر میاشتې په وروستیو کې کور ته وراوښتي وو، د هغې د زوی پر مرۍ یې چاړه ایښې وه او له هغې د وسلې د تسلیمولو غوښتنه وکړه، خو دا وایي چې په کور کې یې وسله نه درلوده چې طالبانو ته یې تسلیم کړي. دغې پخوانۍ افسرې ادعا کړې چې طالبانو وروسته ډبولې له ویښتو په ځان پسې راکش کړي او ځورولې ده. ګارډین ورځپاڼه زیاتوي فاطمه احمدی چې له خپل خاوند جلا شوی او د دوو وړو ماشومانو مور د ویلی نه پوهیږي د هغې د کور آدرس چا طالبانو ته ورکړی و، تر دې پیښې وروسته وتوانېده ځان پاکستان ته ورسوي. د ګارډین په لیکنه کې راغلي له کله چې طالبانو یو وار بیا پر افغانستان ولکه ټینګه کړي، د ګڼو ښځینه پولیسو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. په دغو پیښو کې په غور ولایت کې د بانو نګار په نوم یوه پخوانۍ پولیسه هم شامله ده چې د رسنیو د راپورونو له مخې د سپتمبر میاشتې په لومړیو کې د طالبانو لخوا په ډزو وژل شوه. طالبانو هغه وخت ویلي وو چې په دې وژنه کې دوی لاس نه لري او څېړنې به وکړي. که څه هم طالبانو پر افغانستان د ولکې له ټینګولو وروسته عمومي بخښنه اعلان کړې، خو بیا هم د افغانستان له بېلابېلو برخو د تېر حکومت د کارکوونکو پوځیانو فعالانو او نورو شخصیتونو د نیولو ځورونې او وژنو راپورونه ورکول کېږي.
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو نن درې میاشتې پوره سوې، خو لا هم په میلیونونو نجونې له ښوونځیو محرومې دي. اوس مهال د طالبانو حکومت د افغانستان په څو محدود ولایتونو کې له شپږم ټولګي پورته نجونې زده کوونکي ښوونځیو ته پرېږدي. له شپږم ټولګي پورته د میلیونونو نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل کېدل په هیواد کې دننه او بهر له غبرګونونو سره مخامخ سوي. ځینو ښځینه فعالانو ویلي چې د د طالبانو اوسنۍ حکومت لښ پژم ټولګي پورته د نجونو د شونځیو د بیا پرانیستو اراده نه لري. سفی الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
بینظیر په بدخشان کې د یولسم ټولګي زده کوونکي د خو د میلیونونو نورو افغان نجونو په څیرې د زده کړو برخلیک معلوم نه دی، وایي نه پوهیږي چاته خپل شکایت ثبت کړي.
با گذشت هر روز نگرانی ما بیشتر می
ده. هر مرز پتیر دو سر از مون تشویش لا زیادیگی زکه چه خوانزه تا نتلل در راتلون که لپاره مایوسی را منسته کوی. مون نپویگو چه کم مقام تخبر شکایت ثبت وکرو سوز مون غگ واوری
تا از این بحران نجات پیدا بکنه.
طالبان لنن پورا دریم اشتی مخی کابل تننواتل و دوانسان واکی پلاس که واخیست. په لومړیو کې د هلکانو ښوونځي هم تړل دي، خو له کابو یوې میاشتې وروسته یې پرانیستل، مګر د نجونو د متوسطو او لیسو د بیا پرانیستې په اړه لا هم پریکړه نه ده کړې. ځینو ولایتونو کې بیا د لیسې د دورې نجونې ښوونځیو ته ځي، خو ګڼې نورې چې بیا له دې امتیازه محرومې دي وایي دوی ته دې هم اجازه ورکړل چې ښوونځیو ته ورشي. د زوحل په نوم یو افغان زده کوونکی وایي
موږ سرنوشت باید معلوم شي چې موږ مکتبونه کله خوسیږي. په ځینو ولایتونو کې لکه سریفال شو، بلخ شو او مزار شریف شو، په دا کې ښوونځي شروع دي، باید موږ ښوونځي هم بیرته شروع کړي.
اوس مال په بلخ، سمنګان، جوزجان او هرات کې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړل شوې ده. هرات کې بیا د ځینو رسنیو د راپورونو له مخې دا چاره ځنډنی شوې. لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي، د نجونو د تعلیم او د ښځو د کار لپاره د کړنلارو جوړولو خبرې کوي، خو د درېو میاشتو په تېرېدو د دوی د کړنلارې درک نه لګېږي. د ښځو او بشري حقونو فعالان بیا په دې نظر دي چې طالبان په یوه او بله پلمه د نجونو د تعلیم اجازه نه ورکوي او له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د بیا پرانیستې اراده نه لري. په دې ډله فعالانو کې یوه هم د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملاله یوسف زئی ده. هغې پرون بی بی سي ته وویل له دې اندېښمنه ده کوم بندیز چې طالبانو د نجونو په تعلیم لګولی او لنډمهاله یې بولي په حقیقت کې به لنډمهاله نه وي. ملالی یوسفزئی وویل په 1996 کال کې د طالبانو د رژیم لخوا ورته بندیز 15 کاله دوام وکړ. طالبانو د 1996 او 2001 کلونو ترمنځ د خپلې واکمنۍ پر مهال افغان نجونو او ښځو ته اجازه نه ورکوله چې زده کړې وکړي او له کوره بهر کار وکړي. د بشري حقونو د څار د ښځو د برخې مشر حیدربار هم په دې وروستیو کې ویلي وو د طالبانو هغه ژمنه چې په ټول افغانستان کې به د نجونو لپاره له شپږم ټولګي پورته ښوونځي بیرته پرانیزي د باور وړ نه ده. د بشري حقونو د څار سازمان پر طالبانو غږ کړی چې په ټول افغانستان کې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ د درې میاشتو په تېرېدو بیا هم هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو د حکومت د په رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې یو اساسي شرط په دغه هیواد کې د نجونو او ښځو د حقونو بشپړ رعایت دی.
دینی افغانی سوداګری میرمنې د خپل کاروبار د سقوط په اړه اندېښنه لري. دوی وایي چې په بیلابیلو تولیدي برخو کې یې پانګونه کړې خو اوس یې کارخونې تړل سوي دي. په یو راپور کې په دې اړه د طالبانو توضیحات هم اوریدلی سي.
فرشته موحد په کابل کې د لزګونو سوداګرو میرمنو یوه ده چې د لوجستیک، انځورګرۍ او د مهر نسا په نوم د جامو جوړولو په یو شرکت کې پانګونه کړې وه. نږدې لس کاله ورسره یو شمېر ښځې په کار بوختې وې او دوی هم په عادي ډول خپل کار روزګار ته دوام ورکاوه. میرمن موحد ازادي راډیو سره خبرو کې وایي هر میاشت نږدې 200,000 افغانۍ عاید درلود او د هغو جامو پلورنځیو څخه چې دی جوړ کړي وو هم په میاشت کې 15,000 افغانۍ د دې جیب ته ګټه ورتله. خو زیاتوي پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې د امنیتي اندېښنو له امله خپلې ټولې چارې درولې دي.
د جمهوریت له سقوط او د طالبانو له راتګ وروسته مې ټول کارونه درېدلي او خپلو کارکوونکو ته مې ځواب ورکړی. اوس په کور کې یم، نسم کولای کار وکړم. په تا مایم چې وضعیت کوم لوری ته درومي څو یو ځل بیا خپل کار روزګار پیل کړم.
میرمن موحد زیاتوي تر اوسه ورته طالبانو د کار ته درېدو او یا هم پیل په اړه څه نه دي ویلي، خو په خبره یې که دوی د کار اجازه ورکړي حاضره ده چې خپل فعالیت بیا ځلي پیل کړي. په ورته وخت کې د افغان ښځو لپاره د سوداګرۍ د پراختیا شبکه وایي د مخکینی جمهوري نظام له ړنګېدو او د طالبانو له راتګ وروسته ښځینه سوداګرو او پانګوالو ډېر زیان لیدلی. د دې شبکې رئیس ممتاز یوسفزئی ازادي راډیو ته وویل د ښځینه سوداګرو ستونزې او اندېښنې زیاتې شوې دي.
تقریبا د سلور میاشت نه دی خواته چې دغه دولت سیاسي راغلی ده، د دوی کاروبار ټوله بند شوي دي او دوی کوی نشي چې خپل کاروبار ته ادامه ورکړي. نو دغه لوی ستونزې ده، ځکه چې ډېره کورنۍ چې ښځې چې موږ سره کار کوي دوی خپل کور کې ناراور څوک نه لري.
میرمن یوسفزی زیاتوي ښځینه پانګوالو په سلیر ویش ولایتونو کې په کرنې، جامو جوړولو او ګنډلو، د شاتو او مربا د تولید او د زعفرانو فارمونه درلودل چې خپل تولیدات به یې له هېواده د باندې هم صادرول. د هغې په خبره اوس هم یو شمېر ښځې په ولایتونو کې فعالیت کوي، خو دوی د خامو موادو له کمی سره مخ دي او تر خوا یې د دوی تولیدات بازار نه لري چې له ستونزو سره یې مخ کړي دي. خو د طالبانو د حکومت د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال او ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د ښځو د سوداګرۍ او پانګونې پر وړاندې هیڅ ډول خنډ او ستونزه نشته.
ښځې کولی شي خپل کارونه مخ ته یوسي. وړاندې یې لاسي صنایع درلودې، وړې سوداګرې یې درلودې. موږ یې هم یو نندارتون کې ګډون وکړ. دوی کولی شي د اسلامي اصولو په رڼا کې خپلو کارونو ته دوام ورکړي. د سوداګرۍ وزارت همکار دی.
افغان ښځو تیرو شلو کلونو کې د نارینهو تر څنګ په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې فعاله ونډه درلوده. دوی یو شمېر یې په اقتصادي او سوداګریزه برخه کې هم پانګونه وکړه او تر خوای د خپلو تولیداتو په مټ نړیوالو بازارونو ته لار پیدا کړه. دوی له خپل کار روزګار سربېره د یو شمېر نورو ښځو د ژوند اقتصادي څرخ ته هم حرکت ورکړی او یو ډېر شمېر ښځې په کار وګمارلي. مخکینی جمهوري نظام تل د ښځو په مساویانه ونډې ټینګار کوه، خو کله کله ښځو نیوکه کوله چې ونډه یې سمبولیکه او یا هم کمه ده. اوس د افغان میرمنو غوښتنه له طالبانو هم همدا ده چې اجازه ورکړي په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې خپل فعالیت ته دوام ورکړي. هغه غوښتنه چې تر ډیره د نړیوالې ټولنې لخوا هم د طالبانو حکومت ته د مشروعیت د ورکولو د یو شرط په توګه مطرح ده.
نور بس دی له شذو سره پر ټولو مسالو د ازادي راډیو دا بحث هر اونۍ د یک شنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې پژوندۍ پڼ خبريږي. دا خبرونه د پنځ شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
تاسو ازادي رادیو ته ورجاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د دایش یا اسلامي دولت دلی خراسان څنګه د کابل په یو شیومیش د سیمه کې د وړم ورځ د چاودنی مسؤلیت ومانه. طالبان وی په هغه پیش کې یو تن مجلسوي او څلور نور چاپیان سیوی دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یو ور بیا په افغانستان کې د وچکالی په اړه ژوره اندېښنه وښوده او له افغانانو سره په دې برخه کې د بشري مرستو پر زیاتېدو ټینګار وکړ. د بلخ ولایت د مولانا جلال الدین محمد بلخی هوایی ډګر د ترمیم او بیا رغونې په هدف د ازبکستان یو تخنیکی ټیم مزار شریف ته رسیدلې او په دې اړه په مزار شریف کې د طالبانو له چارواکو سره خبرې کړې دي. د جرمني پولیسو ویلي چې شپاړستنه پناه غوښتونکي د یوې لارۍ په ټریلر کې موندلې دي. د جرمني خبري ایجنسی په حواله دغو کسانو ویلي چې د افغانستان دي. د ایران دولتي ټلویزیون ویلي چې د دغه هیواد په جنوب کې د دوو زلزلو له کبله لږ تر لږه یو تن مړ شوی او دغو زلزلو زیانونه اړولې دي. او د 2000 میلادي کال د کرکټ د شلو اورونو نړیوال جام پایلوبه استرالیا وګټله.
ستاسو ل پیغامونو
حامد د کابل د کارتینو څخه خبرې کوم. زه یو تن دکاندار مشکل مداده وکړه چې د طالبانو حکومت راغلی دی. موږ دکاندارانی اوس راغلي دي، دکانونه مې ترکوي او د عادي دکانونه چې مثال په دولتي ځمکو کې جوړ شوي هلته کورونه دي. د متر مربع په سر باندې دوی 15-18 روپۍ واړي او وایي چې دا به میاشت میاشت ښاروالۍ ته تسلیموي. یعنی په وړو کې دکان عامي نو د میاشتې 2000-2500 افغانۍ پرې راځي. موږ کرانشین یو، زموږ د دکانو کرایه 2000-2500 افغانۍ ده. نو دوی وایي چې 2000-2500 به موږ تم راکوي او مالک ته به هم ورکوي، او که داسې نه وي نو دکانونه هم پرېږدي، دیوال پکې وکړي. دا موږ ته ډېر غټ مشکل دی.
احمد اخن اسحاق زی قهرمان یما د فاریاب څخه در سره په اړیکه کې یما. دغه د فاریاب ولایت چې دی والي چې دی دغه ولایت مکان ته نه راځي او کار نه کوي، او که راشي هم بیا کمی عرضه یا کم کارونه چه خلق لری آقا ناخی جه پا واسطه و واسطه بازی که او چوک ورسی و داغا میهیله ده چی داغا طالبان پا داغا بارکی و داغا سره پوکی چی داغا کم رسمیت وقت چی ده ده تو نو بجو تر دولس بجو او بعد دو بجو تر چلور بجو داغا خپل کار پا سم توگه او کی
ام ارمانی ام ده کندهار ولایت څخه موږ د روزمره د کور خوراکي اړتیا توکې نسو پوره کولی. هر روزه طالبان زموږ دروازه را ټکوي په ورځ کې دوه وارې یا درې وارې او زموږ ته ډوډۍ غواړي چې موږ ته ډوډۍ راکړي دهې راکړي او ډوډۍ راڅخه غواړي. دا اوس سره کم حکومت دی، دا اوس څه حال دی نه پوهېږم چې موږ څه وکړو. او خپله زه هم یم یو معیوب سړی، پخوانی نظامي معیوب یم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.